اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعته خبرونه ته ښه راغلست. قدرمنو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې د طنز په اړه پر جالبو بحثونو سربیره د ساینسي معلوماتو له هغه مینوال سره خبرې لرو چې د ساینس د پرمختیاو په اړه په دوو اونیو کې یو ځل د طبیعت په نوم بروشور چاپوي.
د بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، نو وړو کې په دوه ده چې په جیب کې هم ځای شي، او دا ځکه ډیر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي. مجله او دا جریده به ډیره سخته چې په جیب کې وګرځول شي.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې لا هم روانې دي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. قاسم سولمل اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو ته هیله مند دي. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وشتو پر مهال ډوب سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه دې سرلننه وتل پیل کړي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویل طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مند دي چې دا خبرې به تر سره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد ازادي راډیو ته ویل د افغانستان لوري هیله لري چې دا خبرې بیا پیل شي. ښاغلی آزاد زیاته کړی چې طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرایط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په سر کې بیا پیل شي، خو تر اوسه ځنډېدلې دي. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرایط ونه منل سي نو خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بیلابیل ولایتونو د والیانو د کارونو د ارزونې لپاره لاغوی سره په دورې توګه د مستقیمو خبرو بهیر پیل کړی دی. د ارګ څخه خبر سوي خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی په تیرو دوو ورځو کې د بغلان، کندز، بلخ، سرپل، جوزجان، تخار، سمنګان، فاریاب، هرات، نیمروز، غور او فراه له والیانو سره ژغېدلی او د هغوی فعالیتونه یې ارزولی دي. چارواکي وایي د دې ولایتونو والیانو ولسمشر سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د امنیت خدماتو د وړاندې کولو، شی حکومتوالۍ او د قانون د حاکمیت په برخه کې خپلې بریاوې او ستونزې شریکې کړي. د ارګ مطبوعاتي خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غني له خولې وایي د هیواد د والیانو د فعالیتونو د ارزونې بهیر ته به ادامه ورکړي او د ولایتونو او مرکز ترمنځ د واټن د کمولو لور ته یو ګام بللی دی. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وشتو پر مهال ډوب سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چار وزارت ویانده وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او 4 تنه چې ټپیان و روغتون ته انتقال سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چار د وزارت ویاند زیاته کړه په مړو سو کسانو کې یو حامله دار میرمن، د هغې یو ځوان خور او یو سړی شامل دي. روس تلاقې چې لویدیز اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو لمنځه تیره سوې لاره تیرونی وتړل سوه. دا مهال تقریبا 4000 کډوال د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. درې ورځې مخکې هم د ښځو او ماشومانو په شمول د شلتنو هغو افغانانو مړي کابل ته انتقال سول چې د یونان په اوبو کې ډوب سوي وه. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې دی سرلننه د وتل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې د دفاع وزیر ته ویل چې روسیې ځواکونه په سوریې کې د خپل اهداف لوی برخه تر لاسه کړې ده، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقیه کې به پوځي اډه پر خپل ځای پاتوي. دی وایي زموږ اډې په ترتوس کې سمندري اډه او په همیمم کې هوایي اډبه عادي فعالیت ته دوام ورکړي. د دې اډو امنیت باید له مځکې، سمندر او هوا له لارې په بشپړ توګه تامین سي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په سوریه کې ځای پر ځای دي. د روسیې ولسمشر هیلمندی شوډلې چې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هواد د کړکیچ له سیاسي حواري سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین 15 میاشتې مخکې روسی ځواکونو ته په سوریې کې د هوایي عملیاتو امر وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی سو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی وای اروپای ټولنه د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې له کبله پر د هیواد پر نوو بندیزونو غور نه کوي. نوموړي ویل دا ازموینې د ایران او لویدیز ترمنځ د شوي توافق څخه سرغړاوی نه دی. میرمن موګرینی چې پرونې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبرې کولې ویل که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړې کومه سرغړونه سوې وي باید د دې سازمان لخوا په مناسبه توګه وڅېړل سي. خو سره له دې هم د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې خبرداری ورکړ چې د توغندیو دا ډول ازموینې په سیمه کې کړکیچ ته لمن وهلی سي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو دا ازموینې د اټومي پروګرام له پراختیا سره هیڅ اړه نه لري. مقدونیا هغه سلګونه کډوال درولې دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوښتي وه. راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوال د دوشنبې په ورځ په یونان کې د ګڼې ګوڼې څخه له ډک کمپه ووتل او له سیند څخه په اوښتلو د مقدونیا پولې ته ورسېدل. یو شمېر له دې کډوالو د سرحد له مسې واوښتل خو وروسته د مقدونیا د سرتیرو لخوا ودرول سول. د مقدونیا د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه تر 200 زیات کډوال له یونان څخه په غیر قانوني توګه وراوښتي. د وزارت ویلي پولیس او پوځ بیرته یونان ته د کډوالو د اړولو لپاره اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس ویلي د شلو په شاوخوا کې خبري اعلان چې دا کډوال تعقیبول هم د پولیسو ماموریت بیول سوي دي. د 4000 په شاوخوا کې کډوال د محل د مقدونیا سر په پولو پراته د یونان په یو سرحدي کلی کې په یو کمپ کې دیر دي. او د دې محل رسته خبر ده چې د سربیا حکومت وایي د وی مسافر وړونکو الوتکې په منځ کې د دوه امریکایي هیل فایر ډول توغندیو د موندنې په اړه څېړنه کوي. ویل کېږي هغه الوتکه چې دا توغندي پکې موندل سوي له لبنان څخه سربیا ته ورغلې وه. د سربیا لوی څارنوال د دوشنبې پر ورځ ویل د دې موضوع په اړه څېړنه کوي چې آیا چې په موندل سوي توغندۍ کې چاودیدونکي مواد وه او که نه. همدارنګه د هم پلټي چې توغندي له کومه ځایه او چیرې استول کېدل. د سربیا چارواکي وایي پولیسو سپیو د پولیسو سپیو دا توغندي په هغه الوتکه کې چې امریکا ته روانه وه موندلې دي. د لبنان پوځ وایي دا توغندي د روزنې لپاره وه او چاودیدونکي مواد یې نه درلوده. د لبنان پوځ زیاته کړې دا توغندي بیرته هغه امریکایي شرکت ته استول چې تولید کړی وه. دا او تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قطر منوریدونکو مخکې یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو. د دې پروګرام د اوریدو لپاره را سره وسې خو له هغه مخکې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله لري چې د خبرې اترې به ترسره شي. له دې مخکې افغان او پاکستانی چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور تر سره شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې تر سره نشوه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
نن سه شنبه د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدې وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پایل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیر الله آزاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې زر به د سولې خبرې پایل شي. د خغلی آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پایل شي.
هغوی باید خبرې ته باید آماده شي. هغوی خبر اترو کلیات نداره که طالبان رسمه ده ولی چه مونگه هیچ حاضر نیم اوی بعضی پیشنکونه لری بعضی وقته لری زمونگ زواب برتا داده حتی خودی آخر که پاکستان مقامات پاکستان صدی اعظم بین الملی رابط و مشاور خاقلی ستا جزیز دی اوی خبری هم داو چه طالبان دی باید خبری اتر که حاضر سی اوی کم پیشنکونه چه لری اگه دی خبری اترو جولیان که
خغلی آزاد ویل دوی تر اوسه ندی توانیدلی چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي. خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خغلی آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلې کېده د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي، زما په خیال دا د پاره دوی د پاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډیر منفی ده او طالبان به هیڅکله لدې نظام نشي خلاص کولای چې دوی باندې بدای الزام چې تاسو د پاکستان خلک یاستې. یعنی دوی مذاکرات ته تیار دي خو دوی غواړي چې په یو درېم هیواد کې پاکستان پرته هیواد کې دا مذاکرات وشي.
دا یادونه ورده چې په څرګند وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ازل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د هغه کسانو لپاره چې سولې غواړي یو ښه فرصت وباله او ټینګار وکړ، هغه چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې له مخکې پلان ترتیب کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لوړاندې کولو مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مطلب کې واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې خوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار چې د ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې شامل دی، اعلان کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. مقاله وایي چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي او کلونه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا اسلامي سخت دریځ د جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ویلي د سولې په خبرو کې برخه اخیستو ته تیار دی تر څو افغانانو ته وښيي چې د سولې غواړي. مقاله زیاتوي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار لخوا دا اعلان له هغه یو اونۍ وروسته کیږي چې د طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او د سولې بهیر د ناڅرګند مودې لپاره وځنډید. ټاکل شوی و چې دا مذاکرات په اسلام آباد کې د روانې میاشتې په سر پیلسی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې په مذاکراتو کې د حکمتیار برخه اخیستل به څومره طالبان وهڅوي چې دوی هم له دې بهر سره یو ځای سي. ګارډین ورځپاڼې په استرالیا کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې استرالیا به یو افغان پناه غوښتونکی چې په خټه هزارات یې له خپلې خاورې په زور وباسي. مقاله وایي چې د استرالیا د کډوالو وزیر د دغه افغان هغه درخواست رد کړی چې وایي د افغانستان امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او هلته یې ژوند په خطر کې دی. د مقالې په وینا دغه افغان چې نوم یې نه دی یاد سوی په استرالیا کې پنځم کس دی چې په زوره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا له هغه وروسته چې استرالیا په 2014 کال کې په زوره د افغانانو لیږل پیل کړل. دغه 24 کلن افغان په 2012 کال کې استرالیا ته په بیړۍ کې تللی وو. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د سکی په اړه هم لیکلي. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې په افغانستان کې د سکی له لومړۍ مسابقې څخه شپږ کاله تیریږي. مقاله لیکي چې که څه هم ځایي خلکو مخکې پر واوره د شویدو لپاره په پښو پورې لرګي تړل، خو پر غرو له سکي سره بلد نه وو. شپږ کاله مخکې د سویټزرلینډ یوه خبریال کریسټوف زویر خیر د یو څو ورځو لپاره بامیان ته تللی او په هغه کال یې د افغان سکي چیلنج په نامه مسابقه پیل کړه. مقاله لیکي چې زویر خیر په پام کې لري چې له کابل سره نږدې په یوه سیمه کې هم دغه مسابقه جوړه کړي تر څو ګڼ افغانان سکي کوونکي پکښې برخه واخیستلی سي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپل نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شعر او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاجور کاکړ وستایل سو د کاپ د میاشتې په اولسمه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی عبدالباری جهانی د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. شاغلی جهانی په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغانو ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهانی میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یوه هڅانده استازې وګڼله او زیاته کړه د هر افغاني میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یوه مخکښه میرمن ده او ستاینې پر ځای کړې. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعاله ده. نوموړي د بن استرالی لوی جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بې وزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اجنس د خبر له مخې له دې وروسته باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دغو موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ، او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کاپ د میاشتې په 19مه د هرات والی محمد آصف رحیمی د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. شاغلی رحیمی د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ شوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. شاغلی رحیمی د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ سوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستی وي.
نور احمد شاهین سږ کال له 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې 2 ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپریږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه و ورنه؟
دې بروشور هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډیر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله او دا جریده به ډیره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده.
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه او په کیفیت مو څومره کار کړی دی. صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي یا هغه چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک خو چې کمالونو نه ډک وي، نو تاسو څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې هم وي او کوم منطقي ځواب ورته نه لري، لکه سیارې والی کوروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پو په د ژوند په اړه لیکو، او درېمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا منفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا د هیواد تلړ او په دې کال کې بل خبره مشو،
یعنی کلی شی خبرې نه کوي،
کلی شی خبر نه ده. دقیقاً دا هغه مشکلات څخه چې دا ساينس پور او تلای او بل خبره توانیدلای چې علمی کار باندې یا علمی شاید د نړۍ ته راوړاندې کړي هغه رقم مرفی ده، یعنی بعد تون از یارونو نو
ایتاس خبرونه داسې ښکاری چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساینسی معلومات پڑھوی څنګه؟
دقیقاً ټول ساینسی معلومات دي، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو موږ ټولنه به هم څه نا څه پرمختګ وکړي انشاءالله.
ښه، د بروشورې لپاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې لپاره چې ساینسي معلومات پکې ځایږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي، څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نظر راژباړم، او د دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو په مرفی نیسی دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي، او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساينس پو پاړه د ژوند پاړه لیکو آغاز ما همکار دی په نامه صفی الله عمران هغه را سره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په ساينسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلې دی پښتو ته، دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پانتون کابل یو د وتلي او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اثر هم د دوی کتابو، او صفی الله عمران چې دا زما صنفای وو ډیر تکړه ځوان ده، نو په ساينس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي، خو څوک یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي، لکه تاسو ویل چې اسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده که نه ده. یعنی ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسو غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسله څنګه ده؟ تاسو ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنۍ څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپیږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي.
ای
مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپل یعنی مسؤل یم، زه خپل مصارف ورکم، خپل چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولې شوق در سره پیدا دی چې یو خوشی د تاسو ول چې زینو پښتنو ته باید جواب ویلې شي، خپل شخصي هغه علاقه دې څه وه؟
څنګه چې ما مخکې وویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پیل وکړي، نو هغه کې یو ځل ناکامه شي بیا هغه کار مغل ته پرېږدي. په داسې حال کې چې البرت آینسټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلې چې د نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا مو چې سمه ده یو څوک دی وړو کې کار شروع کی، خو یو کار دی شروع کی چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مخپل کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړی وي؟ څو غنې
تر اوسه پورې؟ دوه غنې چاپ شوی دي، دریمه غنې ان شاء الله په راتلونکو اونۍ کې به چاپ شي.
ښه، خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشې؟ څنګه ورسوي او د خلکو هغه فیدبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستې ده؟
زه باور هغه ښه فیدبیکونه درته وایم. نو د کابل پانتون ته چې کلمې ور د استادانو طرفه ډیر تشویق شوم. نو کلمې چې دا یو ځوان ولید دته مې ور ور چې ور کړم درته ویل زه په هر څه پوهیږم. نو ما ویل خدای دې نورم پوک زه راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځ نه پنځشنبه نه دوه ته وړم او تقسیم اومه دا دویمه ګڼه چې چاپ شوه په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ماته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دری شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دری که دا د افغان ساینس په د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد و هغه مې پکې ځای
ښه. او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډیر فعال دي، نسبتا ډیر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک اکاونټونه لري په نورو کې. نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په د بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم
پاڼې
تان ته بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به یې رسوم.
ډېر عالي. نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
سمو دلمه خدا ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان لدی بند سټ سره د معلم رستو په خاطر یو صندوق کې خوت. کاغله تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د کاغله تورمان سره مې پام دی اړه مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مس
خیر وسو مس
په دې ورستو خبر سومه چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د دې ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټراکه چې کله ایجاد شوی.
ومنسب د ماشوم د ادبیاتو کور شاوخوا څلور کاله مخکې جوړ شو. هغه مهال ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو، تقریبا دوه درې په حدود کسانو. ولې هغه د څلور کال لاسته راوړنیم زمونږ د سوي چې بدې نه وي. مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقال لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ. هغوی ته مې واډونه ورکړل، کپونه ورکړل، ستاینلیکونه چا چې ښې لیکلې وي، ښې مقالې لیکلې وي، ښه رسمونه کاګړي ول. د یو جوري هیات لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسې لیکنې او سیالۍ د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه چې په دغه کانکور کې ګټونکی شو، لومړی جایزه او ګټل هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو. د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او سینډیک ورته ورکړل شو. تر هغې را وروسته موږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل. مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته موږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل، ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي، کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی. د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول. دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعرې کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه. چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېره همکاري وه. هغوی سره هغه خپل ماشومانو چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه. د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېرې افغان محصلین دي اوس چې را سره دي. دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کوي. دې برخه ته کار ویلی دي. زموږ فیسبوک پاڼه ده، هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومانو لپاره. موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې، البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه رسي، په هغو مو اتکا نه ده کړې. غوښتي مو دي چې نوي کسان پیدا کړو، ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومانو دپاره. د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستلو. ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پانګه لارښوونه وکړي، دوی سره مرسته وکړي یا نور موضوعګانې. موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې د چارواکو سره، ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سرک نه خپل پروګرامونه پلان کوو. موږ یو دفتر نه لرو، موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو. ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی. مجبور شو چې ماشوم د ادبیا خطو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومه مرسته کوي د ماشوم د ادبیاتو برخې خدمت وکړي.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلې دي په مسایر خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی. عملا موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه، څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه، د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم. موږ مصور مجله چاپوله، کتابونه مو چاپول. ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوی دی، دا چې وجه یې سره زه هم نه پوهیږم. ولې په هر حال اوریدلې مې چې په هرات کې ادبی انجمن دی چې کار کوي. اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړې دي، دا مو اوریدلې چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنې شته دی چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي. نو زه فکر کوم هر څومره که ډېر وي دې برخې ته یو بنسټ یو ټولنه نشي کولی چې رسیدګي وکړي. هر څومره چې ډېر وي دې برخې ته کار پکار دی. هغه په دری کې یو شعر دی، وایي عادت پروا نه داریم در طریق عاشقی، شاد میگردیم چرا غیر که روشن میشود. نو هر چوک چه پدی برخی کار که مون خوشحالی گو، زکر چه پدی برخی دیر کار تا ضرورت ده، دیر کار تا ارتیاده او هیچ کار پدی برخی کنده شوه.
تورمان سه کتابون از سمره چاپ سوی دی پدی برخی که ژباړې څومره سوي دي؟ ځکه تاسو خو له ډېرو کلونو چې زما یادیږي تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوئ او له همدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې یاستئ. په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده؟ ماشومانو ته چاپي آثار څومره لرو؟
بله چاپي آثار لرو. مان صاحب چاپي آثار مثلا په بیلابیلو سیمینارونو کې چاپ شوي دي، یا د مصور خپرندوی بنسټ دخوانه، یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومان لپاره. ولې ستونزه دا ده چې یو لیکوال که یو کتاب چاپوي، یوه ټولنه یو کتاب چاپوي، که ډېر زور وهي ډېر زور وهي تر زر ټوکونو زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ او تاسو مقایسه کړو دا چې په یو ښوونځي کې به څومره زده کوونکي، فکر کوم د زرو نه به ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نه شو رسولی، ناحیې ته به یې څنګه ورسوو، ښار ته به یې څنګه ورسوو، ولایت ته به یې څنګه ورسوو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو، دا تاسو فکر کوئ سونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې. او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل، ډېری د کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنۍ ژبو نه. او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډیر خواند زموږ ماشوم ته نه ورکړې چې کتاب لوسی. که چیرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده. ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولې راوژباړل شي ښه. ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور و فرهنګ و چاپیریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکه ځان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدیده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کیږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي که نه. مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې، ولې ماشومانو په ادبیاتو کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله هم په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولی دي، وروستۍ چې زما په یادیږي هغه کوبه کوه که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. عمان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي پرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې له خپل ژبه جواب کړه، د خپل شخصي ژب نه هیچا پیسې نه دي راکړي، او ومې میشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مو ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلی راستون شوم. بنان زما وسو توان شاید همدونه په مغمو برخه کې مې خدمت وکړي. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسو توان به دونه وو چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه له دې مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې همدومره به کافي ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، نور به وزاد دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مه کړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ د صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه یې سوچي، یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي.
تورمن صاحب، دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت کار کوي ورته، او کنه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوي که دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي، موږ به وسو کولای چې فرضاً د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی ده، د مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای؟ ځکه
دقیقه رومان صاحب، زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو، د عمل خلق نه یو چې عمل وکړو. کنه همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې، بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونه همداره چې نیوکه کوو، ولې نه ګورو چې مثلا حل لار څه ده، ولې داسې شوي؟ کنه زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډیر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخه ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه سل روپۍ پیداګر ونه وسم د دې نه، او دوه سوه روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه یې د کمه کم چې په دې مصرف کوم، اوایا زما د نورې اړتیاوې، د کورنۍ اړتیاوې، نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي؟ زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم، د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم، ټوله ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه یو ساعت وخت پیدا کړم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پورې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي؟ که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې دوه ساعته کار به اتو ساعتونو کار ته لس ساعتونو ته راوګد شوی که نه وی ور شوی؟ اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونه شي، زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې، په ادارو باندې، په هغه کسانو باندې چې دا توان لري. مونږ په یو کال کې تقریبا بیلا بیل دروازې وټکولې، اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پرې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
تورمان صاحب، څه فکر کوي لاره څه ده، څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا داسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ؟
زما په نظر باندې عمان صاحب، پرته له دې چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو، فکر کوم چې ډېر کم خپلو موخو ته ورسیږو. تاسې خپل ګاونډی ایران، هیواد ایران وګورئ، او یو ځل دا ګوګل کې کبل بل رقم نه شو تللی، ګوګل کې سرچ کو وګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه کې څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود و. ولې مونږ سره څه دي؟ مونږ سره څه دي؟ مونږ سره هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي. یوه رقم کیا نویس مجله ده، دوه میاشتې چاپیږي، درې میاشتې نه چاپیږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب، یو بل شیم چې ستا دی، دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو، البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څلرو د ترانو په شمول لوبي نه دی خوندي سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دغه ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقا نومن صاحب، یو څری چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې دغه صندوق سره یو لک افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته ترغې چې کوم ویناوال ولغوي نیو کدا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وایي چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوې، ولې کله چې وایي چې یو لک افغانۍ ورکوم ولې مو دې لپاره چکې وکړي. سموږ مشکل دا دی چې تاسو لک څنګه چې وایي موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومان لپاره، موږ غیر د غینه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړي ډیر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ لپاره پرتري څوک چاپي، دا چې څوک چکه کوي د دې لپاره چې هغه هیلي هغه ارمانونه هغه زحمتونه چې دوی ګاللې دي ورته یو څه ټول کړي دي، د غیر لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي، موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقې تشویق کوو، داسې کسان به ډیر مخکې دې کور د فعالیت نه تشویق شوی وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واقع ورکوي څوک چاپ کی څوک چاپوي، مهرباني دی وکړي څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو چې موږ ورته ورکوي چاپ کی. هدف دا دی چې باید عملی میدان تر شو او چې وایو چې دسی نه کیږي دسی کیږي بیا راځي تر اخره پر ته بده. ما هم دا وز اعلان کوم په لسګونو کتابونه موږ سره پراتري څوک حاضر دي چې چاپ دي کی، مهرباني دی موږ سبا دې په واقع ورکو.
ډیره مننه تورمانس،
مننه تاسو کور ودان.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په هغه زمانو کې چې مدون قوانین نو او جرایم نو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل لخوا ناچپ وایست، تر سره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغه سی به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود، پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکل شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه و عامه، جرایم هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډیر داسې موارد شته چې کله غو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم سزا پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه رشیدي راوروي د یو قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی आवाज واورید چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غالیې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوې دې څه کړې؟ دلته خو 200 وې. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وې. بل لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای نو دغه سلسکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، زکه خو دې نتیجې ته ورسیدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړی ده. دا د سلو تلاو همیانۍ دی د سوالګر وی او سوداګر دې صبر وکړي چې خپل هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام پوخ او مضامین مینس کڼل شوی وي. د غزلې دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګلابونه او لمبا لپکې وړم، ګلابونه او لمبا لپکې وړم، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړم، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلدی زندگی خوره وره لپکی وړمه، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وړمه، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، لمر سپوږمۍ وړم ټیوا لپکې وړم، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکې وړم، یوه کرښه مې په لپکې دریځه، یوه کرښه مې په لپکې دریځه، یوه لویه فلسفه لپکې وړم، لیوا آسمان بل آسمان تتلیدی زندگی خورا ورا لپکی کورما.
پتی را دبی باس کی خاغلی عبدالنافی امت را تویلی و چه تنز پا طول و ولو او لوی و قالبونو کلی کلای شو. دنان باس مو دا تنز دا جبی یا ورزخت پا عرده
امت سب ستلیمس.
خیر اوسه تم ستړی مسه.
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وي. طنز څه ارزښت لري په ټولنه کې؟ ډیر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخته ګوري، یوازې همدې ته توجه پکار ده ک
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې داسې چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه خبرې کوم، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. اته چې په نړۍ کې افغانستان په کراوله درجه راسي، کله دوم سي، کله دریم سي، د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد ساتل ډیر لوړ ده. زموږ خلک هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد، د ناخوالو، د بی عدالتۍ په اړه خبرونه اوري. دوی عادت سوي دي. خلک معمولا د کلیات سره ډیر کار نه لري. په تیر په ادبیاتو کې کلیات چندان نه جمع تر ځکه مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساينس ته جزئیات ډیر مهم، جزئیات درجه ورکول کیږي. نو یو طنز لیکوال زربین ورسره دی، د ټولنې د ناخوالو یو ډیر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یو مردار لښتې کې اوبه بیر خلکو پیسې راپورته کړي دي چې دا اوبه ور ونشیندل سي، کالی مردار نه سي، پزې پیچلي دي چې د بدبوی څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه زربین چې په سترګي خلک راولي درشې پر غاړه درې چې په زربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په زربین کې په چټلو اوبو کې د ژوندې موجوداتو یو نړۍ ده. حتی میکروبونه دي، وایرسونه دي، اوسشي دي، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تعویج را تعویج. دا خلکو ته ډیر جالب دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلي اوبه خو ډېر خطرناک دي، ګور دا څه بلایي پکښې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کیږي، دغه چټلي اوبه چې د خاورو سره ګډیږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات زموږ په پازو په خوله نه ننوځي، دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بیلابیلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یخي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلاً د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې د نن بیا دې د خپل ټولنې یو ناخوالې ورشي.
د طنز د ژبې په حساب کې راته وایسته چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچور، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوي، هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخري چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپل صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. وسنو موږ په طنز کې کولای شو چې دغه طنزي خاکچ په ذهن کې راسره ده، دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کوم چې دا په دوه برخو باندې وشو، یو مانوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو. مثلا موږ ویلی و چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلافی، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یو لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم، په طنز کې هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې، یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وشي، چې د سویه ډیره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د بې سوادي وشي، د ده نقل قول چې کوي د تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي، چې معلوم سي چې دا سړی بې سواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي، یعنی هغه څه چې په سي لیکل کیږي هغه سین تاړي، د هغه څه چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیشه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستونز استه، د طنز ژبه که معنوي اړخ سړی وخندي دا به ډیر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر استه، یا یو ضایع استه، یا ضایع نه صورت ولی د زوف ټکی به غوته وي. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندي، خلک خندولی سي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي. خو که چیرې دا ترجمه کوي او بل ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده. خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ چې په دغه کلمه کې ستاسو دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدل په هغه ژبه کې بیان دی، نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایع کړې ده دا هغو طنزونو چندانې د ترجمې وړ نه دي، خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، دا هغو طنزونو محتوا خره خندي، هغه هر ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوی دی.
تاسو د لفظي صنایعو ویل د معنوي اړخ په حصه کې یو څه راته وایست، یو مثال کېدای شي راته وایست چې فرزند په دغه شکل سره کولان دي سي. دا
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په چربیا بشایری کې خو په تانس کې ډېر کار کوي. مبالغه براوخه کوالي چې یو کریکټر د خندا وړو ګرځي ماغه د تناسب سره باسي، د تناسب سره په دوه ډول ایستل کیږي، یا ډیر کوچنی کی یا ډیر غټه. نو یو نظامی جنرال دی، د خلکو توقع ده چې جنرال باید شتنور سړی، غټ سړی، زورور سړی، او دا ته داسې انزورې په کیسه کې یا په تنزیل کې چې هغه ډیر په ونه باندې ټیټ دی، ډیر ډنګر دی، ډیر ضعیف دی، ډیر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، اته چې دا وسلام دی نسولای او چې دوه کومه واخی به لیدلې دا چې د تناسب وېستي، یا یو وخت یو څوک ډیر غټه چې لاغه څه بخي بلا جوړ سی او شامار ځین جوړ سی، دا دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې دایې د خلکو په ځین کې یا غټ کې یا لکښنه کې د تناسب دی وېستي. معمولا په کارتون کې د مبالغې څخه ډیر کار اخیستل کیږي. یو څوک چې د تناسب باسي د بدن ځین غړي غټه او ځین کښنه کې هغه د دې د خندا وړ ګرځي، خو یو وخت بیا د پاره چې خلک شر وخاندي دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کریکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره یا د کریکټر کایوان کې انسان د محیط سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي د مثال په ډول باندې مرتسی په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزیا ساتي، پسونه ساتي، په شارو کې کسبان دي، خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپی وویني د خناور خبرن زکه چې سپیان وس د تلاشی د پاره استعمالیږي، ډیر د شامي حصے ډیر قوی دي، معمولا په اساس زایو کې د غوندو تالارونو د سپیان باندې تلاشه کوي چې من زای پر زای سوونی. خو که چیرې ته په ماغه سالونه کې یو وزه وویني طالب خدای داسې دا وزه په یار کې څکی، دلته خو جمهور رئیس راځي وینا وکړي، یو وزه دوی مثلا ته یو خر وویني، وښ په ار کې وویني، ته باندې چې دا وښ په ار کې څکی، دلته دا ظرف او مظروف تر خپل من سره په ټکر کې سر خوري نه، دا د خندا وړ ګرځي. کله که تنظیکوال دا وضعیت پیدا نکي نو بیا تشبیه کوي، یعنی دلته مشابه او مشابه به تر خپل منځ داسې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ کړي. مثلا د دې پر ځای چې د یو چا ستروالی وشي، عظیم وشي، هغه به جسم لیاز باندې غټ شي، وای فلانا یې دومره غټ ولکه وش، کله چې خلک وشي زین تر ازي نو بیا هغه ته خندا ورځي.
ډیره مننه کورما ده،
ژوندې اوسې ستاسو کورو ده.
بیگم ساقی د پریم تو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما بیگم ساقی د پریم تو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما ما غستر کو امزرو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما خیبر خیر دی ویرا پی خشواس نوی منا خیبر خیر دی ویرا پی خشواس نوی منا دیارانو دباری کو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما لویکم ساقی دپریوتو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما